په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. پیل د دې ساعت د مهمو خبرونو په لنډیز کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د لادرک ښځو د سلامتیا په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. ډیبورا لاینز ویلي د ټولو افغانانو د حقونو له رعایت پرته له افغانستان څخه د نړۍ ملاتړ په کمېدو دی. د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ټویټ کې ویلي چې د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر ډیبورا لاینز ته ویلي چې د دغو ښځو د پیدا کولو لپاره هڅې روانې دي او اړوندې ادارې په دې برخه کې همکار ریکوی. د راپورونو لمخه له کابل څخه لږ تر لږه څلور خزینه فعالان لا دره کړي چې اېدا کېږي طالبانو بندیانې کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې عمران خان او ولسمشر شي جن پینګ ټینګار وکړ چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس دی. دواړو مشرانو چې په پیکنګ کې د اولمپیک ژمنیو لوبو تر پرانستې وروسته کتلي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بشري بحران د هواري لپاره له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. درنو واورو د سالنګونو په ګډون د افغانستان څو لوی لارې بندې کړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله عبید پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په سالنګونو کې واورو وري او دغه لارې د احتمالي مرژوبلي او زیانونو د مخنیوي په هدف د ترافیکو پر مخ تړلې. د هغه وویل چې څلېرش ساعته به وضعیت همداسې وي. د پاکستان پوځوي افغانستان پولې ته نږدې په کورم کې پر یوې سرحدي پوستې د افغانستان له خاورې سخت دریځو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. پوز په یو خبر پڼه کې ویلي چې په ځوابي ډزو کې مقابل لوري ته درنه مرجوب لاړولې، خو دغه ادعا سم د خپلواکو سرچینو نه د تایید کړې، ځکه سیمه غرنۍ ده او محدود شمیر خبریالان او د بشري حقوقو فعالان پکې فعالیت کوي. د رویټرز د راپور له مخې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د پرونی برید مسؤلیت اخیستی، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا چې سخت دریځو دی د افغانستان له خاورې دغه برید کړی وي رد کړی ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دریځ غوره کړی چې هر کله یې غوښتي وي پر اوکراین برید کولی شي. هغه دا خبره پرون په یوه تلویزیوني مرکه کې وکړه، خو ټینګار وکړ چې امریکا د اوکراینیانو د مادي ملاتړ لپاره له خپلو متحدینو سره په ګډه سختې هڅې کوي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. او وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د کونل د مرکز اسداباد او وړوندو سیمو اوسیدونکو پر مخدره موادو د روغدو کسانو له ډیروالي شکایت کوي.
پوډرین دومره تعداد باندې ډیر شوی دي چې د خلکو په کورونو باندې اوړي او صد غلاګانې کوي.
د ننګرهار او کندهار پوهنتون یو شمیر نجونې محصلان چې په تیرو څو ورځو کې بیرته زده کړې پیل کړي وای پوهنتون کې وضع شوو محدودیتونو یې په تدریسي بهیر ډیر اغیز کړی دی.
موږ فکر کوو چې نور زموږ پوهنتون ویل داسې دي چې یو سند اخیستلو لپاره دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې پروګرام هم هیروي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ ډیبورا لاینز د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره د هغو خزینه فعالانو په اړه خبرې وکړې چې له څو ورځو راهیسې ترې تم دي. ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې له طالبانو غوښتي چې د لادرکه خزینه فعالانو د خوشي کېدو په اړه سمدستي لاس په کار شي. نور په دې راپور کې
له کابل د دوو خزینه فعالانو د تریتم کې دو پنځه مورز ووته. د راپورونو لمخې زهرا محمدی او مرسل ایار چې د کابل د مترزانو خزو په ډله کې وي د فبروري په دویمه له خپلو کورونو وړل شوي. طالبان ګرم بلل شوي چې دا دوه خزینه فعالان یې هم د لک تر لګه دریو نورو خزینه فعالانو په څیر چې پخوا یې وړې وې بندیانې کړي دي. طالبانو نه د منلي چې د خځې د ورسره بندیانې وي، خو په کور دننه او بهر ګڼ فعالان او بشرپاله بنسټونه طالبانو ته ګوته نیسي چې د خځې بندیانې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره خبرې کړي. یونما په یو ټویټ کې لیکلي چې دیبورا لاینز د دغو لادرکو ښځو د سلامتیا په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده. د یونما په ټویټ کې یادونه شوې چې دیبورا لاینز د طالبانو د دغه لوړ پوري چارواکي ژمنه چې په دې تړاو به پوښتنې کوي ستایلي او د تازه معلوماتو انتظار باسي. د طالبانو د ارک ټویټر پاڼې د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د دغو ښځو د پیدا کولو هڅې کیږي او اړوند ادارې په دې برخه کې همکاري کوي. د دیبورا لاینز او مولوي کبیر تر ناستې مخکې د افغانستان لپاره د اروپا ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلانسن په یو ټویټ کې ویلي د خلکو خپل سری بندیانول او لادرکه کول د طالبانو د حکومت هغه ادعا کمزوري کوي چې وایي حکومت یې د خلکو دی. هغه زیاته کړي چې دا ډول پیښې د بشري حقونو د رعایت په اړه د طالبانو د ژمنو خلاف دی. نیکولاسن ویلي د دغو لادرکو خلکو د سمدستي خوشي کولو غږ کوم.
په کابل کې میشتي او شمیر بلوچستان ادا کوي چې د طالبانو لخوا په ورستو کې له 1500 زیات بلوچستان نیول شوې دي. د بلوچستانو د کورنوي یو شمیر غړو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو یو شمیر نیول شوې کسان به ته خوشي کړي، خو څو تنه لا تر اوسه ورسره بندیان دي. نور حالید فیروز عزیز راپورټ کوي.
شابیبی لویز دن وای درې سامنی طالبانو لزان سره بیولی دی. دا میرمن وای د پاکستان د استخباراتو د ظلمونو لامل ارسوی چې افغانستان ته پناه راوړي.
پاکستان پر موږ ظلمونه وکړل، زموږ مشران او کوچني ماشومان یې ووژل. نو موږ د خپل امنیت لپاره دلته پناه راوړي او په کډوالۍ کې ژوند کوو. اوس دلته طالبانو د پاکستان په شان پر موږ چاپی وهلي، نارینه بندیانه وی ورکوي.
شابیبی وایي چې دوی د طالبانو او افغانستان خلاف هیڅ څه نه دي کړي او د کډوالو په شان ژوند کوي. خدانه وایي چې دوی کله افغانستان ته راغلي دي. د دغه کورنۍ یو بل غړی عمر بلوچ په ازادي رادیو ته وویل لکوم وخت راهیسي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د دوی د بلوچو خپلوانو د ورکولو، بندي کولو او وزلو پیښې زیاتې شوي دي. عمر بلوچ ادا کوي چې له بلوچو کورنیو او خپلوانو یې تازه دوه ورځې مخکې 15 تنه طالبانو له ځان سره بیولي او له هغه وروسته بیا یې نور هم بولي چې شپږ تنه یې اوس هم د هغوی په بند کې دي.
دغه نفران کې 14 نفران ایله کړی دی، هغه نور بندیان دي، نور یې موړی دی. شپږ تر اوس بندیان دي، شپږ کې دوه ډیر زخمیان دي. دغه وخت په گرفتاری وخت کې ډیر واله دي.
دغه بلوچستان کورنۍ وایي کلونه وړاندې په پاکستان کې د امنیتي ستونزو لامل افغانستان کې پناه اخیستې وه او د کابل ښار 15 امنیتي حوزې اړوند کمپنۍ سیمه کالا کوڅه کې اوسېږي او په خبره یې طالبانو هم یاد کسان له همدې ځای نیولې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د ژوند د خوندیتوب لپاره د ورسره مرسته او لنیولو او بندي کولو د لاس په کار سي. هڅه مو وکړه د دغو بلوچستان وګړو د اداګانو په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت چارواکي پښتو هنم پښتنو ته ځواب ونه وای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د پاکستان صدر اعظم او د چین ولسمشر له افغانستان سره د بشری مرستو او په د هیواد کې د سولې او ټکاو د اهمیت په اړه خبرې وکړې. عمران خان او شی جین پینګ پرون په پیکینګ کې وکتل. تمه ده چې چین د مارچ د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د نږدې ګاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې کوربوي. نور بل سفیر ولستانګ زیوورو
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره چین ته تللی پرون یې له ولسمشر شی جن پینګ سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دواړو مشرانو د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس بللی. په ګډه اعلامیه کې راغلي چې عمران خان او شی جن پینګ له افغانانو سره د بشري مرستو په اهمیت خبرې کړې او هم یې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانانو سره دې دوامداره مرستې وکړي او هم د کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي. د خان او شی جن پینګ تر لیدنې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل چینایي سیال وانګی سره کتلی. قریشی په یو کانفرنس کې ویل تمه ده چین د مارچ په اخر کې د افغانستان د نږدې گاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته جوړه کړي.
هم ایک نشست کریں گے اف دی امیڈیٹ نیبرز اف افغانستان.
موږ د افغانستان د نږدې گاونډیانو یو ناسته جوړو. چین، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان دا به ټول راغوښتل کیږي. په پای کې به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم راغواړو چې له هغه سره خبرې وکړو.
ترڅو انکو بھی دعوت دیں گے تاکہ ان سے بھی تبادلہ خیال ہو سکے.
لکه چې 13 اگست میاشت کې طالبان واک ته ورسېدل د پاکستان لوړ پړو چارواکو څو وار افغانستان ته سفرونه وکړل او په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان اړوندو مسلو باندې څرګندونې وکړې. د طالبانو حکومت تر دې دمه د پاکستان او چین د چارواکو ترمنځ د ناستې په اړه څه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د پاکستاني چارواکو ځینې اقدامات او څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه یاده شوې. لا غیر لې د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 18مه فوقلاده ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغو څرګندونو چې د افغان جنو په وړاندې محدودیتونه د افغانستان کلتوري مسله وبلله تند غبرګونونه وپارول. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هماغه وخت خان ته توصیه کړې وه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې او د افغانستان په استازولۍ له خبرو ډډه وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او کاغذلې نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درنو واورو د سلنګونو په ګډون د افغانستان څور لوی لارې تړلې دي. طالبانو د حکومت دفاع ادامې وزارت وایي سیمه ییزو چارواکو ته لارښوونه شوې چې له قراردادیانو سره په همغږۍ لوی لارې پاک کړي او د ترافیکو پر مخ پرانستي وساتي.
د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت وایي ولایتي ادارو ته له قراردادیانو سره په همغږۍ لارښوونه کړې چې د واورو او باران لامل بندي شوی لارې پاکي او د ټرافیکو په مخ پرانیزي. دغه وزارت د بیان مرستیال محمد اشرف اخشناس پرون ماخام ازادي راډیو ته وویل
مسیر کوتل حاجیګک
د ورستې واورو لامل د حاجیګک لار، دشت دیوالی تر پنجاب بازار، د دایکوندی لار او په غور کې ځینې لارې د ټرافیکو په مخ تړل شوې دي.
پروي ترافیک مسدود ګرځیدل است.
د اخشناس په خبره د عمل په کابل، میدان وردګ، پروان، پنچیر، بدخشان او بغلان کې درنه واورو وریږي خو د ولایتونو مرکز ته غزیدلې ټولې لارې د ټرافیکو په مخ خلاصې دي. اخوا د سالنګ لوی لار د مرګ جوبلی او احتمالي زیانونو د مخنیوي په هدف د شنبه لشپې رئیس د ټرافیکو په مخ تړلې. د سالنګونو د ساتنې او ارنی رئیس عبدالله عبید پرون ماخام آزادی رادیو ته ویل
امکان باز شدن راه برای فعلا وجود نداره.
دا مال د سالنګونو پرانستل ممکن نه دی. موږ خپل ګرانو یوادوالو چې د سالنګونو په دواړو غاړو شمالي او جنوبي سالنګ کې سار پاتې دي غوښتنه کوي چې د پلوخمري او چاریکارو ښار په لور خوندي سیمه تستانه شي. ښاغلی عبید زیاته کړه چې په سالنګ کې اوس هم درنه واوره وري. اخوا د طالبانو ټولګټو وزارت مرستیال ویاند ښاغلی اخشناس په خبره دویا څه کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 8000 کیلومتره سړکونو نه واورې پاکې کړي. په افغانستان کې له سړکونو د واورې د لرې کولو د سمو امکاناتو نشتوالي په خاطر در پاکستان سیمو کې لوی لارې څو ونې بندې وي او د لرو پروتو سیمو خلک د ښاري سیمو مرکزونو ته لاسرسی نه پیدا کوي.
د کابل یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د افغاني په وړاندې د ډالرو د بیو له راښکته کېدو سره سره د خوراکي موادو په بیو کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی.
فهیم د طالبانو په حکومت کې د وی ادارې کارکونکو دی او په کابل کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي. فهیم د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او میاشتنی معاش هم 8000 افغانۍ دی. هغه د ډالرو په وړاندې د افغانۍ له ارزښت څخه خوښ دی خو نیوکه کوي چې د افغانۍ د ارزښت لوړېدو په بازار کې د خوراکي توکو پر بیو هیڅ اغیز نه دی کړی.
ډالر ټیټ شوی دی،
خوراکه مواد نه در ټیټ سوای مونږه د دولت معمولی دوله ماش نه لرو چې مونږه د خرید وکړو.
خود نرګس په نوم د کابل یو اوسیدونکو بیل نظر لري.
تر څو چې ډالر کته راغلی دی نرخونه په بازار کې ډیر ښه شوی دی، خو زما تقاضا دولت دی چې نورو هم په دې عرصه باندې توجه وکړي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بازار کې د خوراکي توکو پر بیې خپل کنټرول ډیر کړي او له سرغړونکو سره د قانوني چلن وشي. ځینې هټیوال هم دا مني چې د خوراکي توکو په بیې کې ډیر بدلون نه دی راغلی. د عبدالروف په نوم د کابل یو هټیوال ازادي رادیو ته ویل،
دا سمه ده چې ډالر ښکته شوی ده خو نرخونه مې څه تغییر کړی ده، اما دومره نه چې خلک توقع لري.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت چارواکي هم په بازار کې د خوراکي توکو د بیو د کنټرول په برخه کې له نویو هڅو خبر ورکوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایان مولوي زهیر په دې اړه ازادي رادیو ته ویل،
2400
بوده اور د پنځ شنبې پورس په 2400 افغانۍ خو 2000 تر اخته شي. دغه شند غوړیو او نور مواد به هم راخته شي.
نوموړي ویل چې په لوړه بیه د توکو د خرڅون د مخنیوي په موخه یو کمیسیون جوړ شوی چې بیلابیل ادارې پکې غړیتوب لري او دوی هڅه کوي چې د توکو بیې نورې هم راټیټې شي. د طالبانو د حکومت وین ذبی الله مجاهد هم ازادي رادیو سره په خبرو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د خوراکي توکو د بیو د راټیټېدو په اړه ډاډ ورکړی دی.
نور بس دی. لښو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځ شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د پاکستان په وزوی افغانستان پولیسو نږدې په انکورما کې پر یوې سرحدي پوسټ د افغانستان له خاورې د سختدریزو وسلوالو په برید کې لکټر لګه 15 پاکستانی سرتیري وژل شوې دي. په یو خبر پڼه کې ویلي چې په ځوابي دزو کې مقابل لوري ته درنه مرجوب لاړول، خو دغه ادعا سم د خپل واکو سرچینو نه تایید کړي ځکه سیمه غرنۍ ده او محدود شمیر خبریالان او د بشري حقوقو فعالان پکې فعالیت کوي. د رویترز د راپور له مخې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د پرونی برید مسؤلیت اخیستی، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا چې سخت دریځ دی د افغانستان له خاورې دغه برید کړی وي رد کړی ده. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی رویترز ته ویلي چې دوی نورو هیوادونو په تیره بیا ګاونډیانو ته ډاډ ورکوي چې هیڅوک به د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد برید لپاره کار وانخلي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وای د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دریز غوره کړی چې هر کله غوښتي وي پر اوکراین برید کولی شي. هغه دا خبره پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وکړه، خو ټینګار وکړ چې امریکا د اوکراینیانو د مادي ملاتړ لپاره له خپلو متحدانو سره په ګډه سختې هڅې کوي. نور بل صفي ولستانګزي وورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویلي روسیه کولی شي په څو ورځو یا اونیو کې پر اوکراین برید وکړي، خو مسکو کولی شي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځي حضور په اړه د کړکیچ د حل لپاره ډیپلوماسي هم غوره کړي. سولیوان دا تبصره د فبروري په 6 ورسته لاغه یو ټلویزیوني مرکه کې وکړه چې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او سلاکار ټینګار وکړ چې د ډیپلوماسۍ له لارې د ډیریدونکو کړکیچ د حل چانس د برید په پرتله زیات دی. جک سولیوان ای بی سی ټلویزیون سره مرکه کې کڅه هم د روسیې د برید د احتمال خبر ورکړ، خو ویل امریکا له اوکراین سره د ملاتړ لپاره هر ممکنه واسه کوي.
We believe that there is a very distinct possibility that
موش په دې باور یو چې ډېر څرګند احتمال شته چې ولادیمیر پوتین به پر اوکراین د برید امر وکړي. دا کېدای شي بیلابیل باندې ولري، کېدای شي سبا ته پیښ شي او یا هم څو اونۍ وخت ونیسي. پوتین د پوځیانو له ځای پر ځای کولو سره داسې دریز نیولې چې پر اوکراین هر وخت برید وکړای شي. موږ له خپلو متحدانو سره سخت کار کوو چې اوکراینیانو ته مادي ملاتړ چمتو کړو.
خغلی سولیوان زیاته کړه، د روسیې په هر ډول احتمالي اقدام کې د اوکراین د دونباس سیمې زمیمه کول، سایبری بریدونه یا پر اوکراین بشپړ یرغل شامل دی. په اوکراین د روسیې د احتمالي برید د اندېښنو په اوج کې پرون یو ډله امریکایي عسکر پولند ته رسیدلی. د امریکا دفاع وزارت ویلي د ولسمشر جو بایدن په امر پولند ته 3000 اضافي عسکر لیږي. موسکو د لویدیځو هیوادونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې پر اوکراین د احتمالي برید لپاره تیاری نیسي.
او سم د ټکنالوژي له نړۍ میتا شرکت په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر جوړ کړی چې ویل کیږي دا کمپیوټر یو انقلاب راوستلی شي.
دا نوی کمپیوټر چې آر اس سی یا ریسرچ سوپر کلاستر نومیږي په هر ثانیه کې میلیونونه عملونه اجرا کولی شي او د میټا نوی مجازي نړۍ یا میټاورس ته د پراختیا ورکولو لپاره ضروري ښکاري. په دې سوپر کمپیوټر تریلیونونه عملیات کیږي او دومره لوړ ظرفیت د دې کمپیوټر له لوري د زده کولو قدرت خورا لوړ حد ته رسوي. دا سوپر کمپیوټر 8000 اتیا ګرافیکي پروسیسرونه لري او میموري یا حافظه 115 پټا بایټ یعنی 1,400,000,000 گیگا بایټ ده. دا برای په ساينس او ټکنالوژي کې خورا ستر بدلون راوستلی او د کمپیوټر د محاسبو توان زشت زیاتولی شي. دا ستر کمپیوټر د میټال مصنوعي ذهانت سره مرسته کوي چې په سلګونو ژبو کار وکړي. په همدې حال کې ګوګل هم د مصنوعي ذهانت کوانتومي سوپر کمپیوټر ته د پراختیا ورکولو په حال کې دی. ګوګل په 2019 کې د کوانتومي کمپیوټر پر جوړولو بریالی شو.
پاتې لس دقیقې به زما همکار اسدالله لودین له تاسو سره وي. اتنیمې بجې به بیا ستاسو خدمت حاضر شم.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو زما اسد الله لودین سلامونه ومنه. له خبرونو ور هاخوا ټولګه کې درته دا وایو چې د ننګرهار او کندهار په هنتونونو یو شمیر محصلان چې په 1300 ورځو کې بیرته ذکر پیل کړي وایي په هنتونونو کې وزه شو یو محدودیتونه یې په تدریسي بهیر ډیر اغیز کړي او راتلونکو ته ډیره هلمنه نه دي. په تودو سیمو کې د دولتي په هنتونونو دروازې د دلوي د میاشتې ل 14 راهیسه بیرته پرانستل شوی خو د نویو مقرراتو لمخې حق خزینه محصلان چې په دې سیمو کې به په خو د شپې په هنتونونو کې ذکر کولې اوس باید د ورځې له خوا خپل ذکر مخته یوسي. تفصیل په دې راپور کې او
نږدې 15 ورځې کېږي چې په شپږو ګرمسیرو ولایتونو کې تازه تحصیلي کال او پوهنتونونه پیل شوي دي. د هلکانو سربیره ظاهرا نجونې محصلان هم د نورو کلونو په څیر پوهنتون ته د تلو اجازه لري خو په ډیر توپیر. خدیجه عزیزي چې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د دریم کال محصله ده وایي د هلکانو او نجونو ټولګي او د زده کړو وخت سره بیل شوی دی خو استادان بیا ټول نارینه دي. نوموړي وایي د پوهنتون د مسؤلانو لخوا انجونو محصلانو توایل شوی چې ټولګی نه به هر ونه وزي. روان وضعیت خدیجه د خپل راتلونکو په اړه اندېښمنه کړي.
زه هو زما هم سلفیانه مونږ یو ډول د ناامیدې احساس لرو. مونږ فکر کوو چې نور د زمونږ په هانتون ویل دا سدي چې یو سنه د خستل لپاره دي. د ځکه چې په راتلونکو کې مثلا په سیاسي برخه کې د فعالیت کولو اجازه ونه لرم، ما ته یو بس رانه کړ شي، ما ته یو چوکۍ رانه کړ شي، نو زه به دغه سره ډیګري څوکم.
پروانه بیا د کندهار پوهنتون د اداري عوامه پالیسۍ پوهنځي د دریم کال محصله ده. د چهارشنبه په ورځ هغه له خپلې خور شګوفې سره چې هغه هم د دې پوهنتون محصله ده پوهنتون ته ولاړه. پروانه وایي په یو ټولګي کې هلکانو سره ورته زده کړې ورکړل شوې خو د نجونو او هلکانو ترمنځ پرده زرول شوی و. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار پوهنتون نجونو محصلانو ته د مسؤلانو لخوا په ټینګار سره ویل شوی چې مخلوط سی به پوهنتون ته نه راځي. د پروانې په خبره د دوی د پوهنځي له 113 نجونو محصلانو اوس یوازې 3 تنه پوهنتون ته راځي.
کله چې پوهنتون ته داخلېدل د پوهنتون ټولو فضای د خالي او لکه تیر وختونه پر کم څوکتون علاقه مندي د درس سره نه لري ځکه چې د ټولو فزرونه کې هراس پیدا شوی.
د تاودو ولایتونو د دولتي پوهنتونونو د شپې پوهنځي او نږدې 15 محصلانو چې نه یې غوښتل نوم او غږی په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د شپې پوهنځي او د نجونو محصلانو د زده کړو وخت ورځې ته بدل شوی او اوس مهال په شپې زده کړو کې یوازې هلکان دي. سیما افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل مخکې د ننګرهار پوهنتون د اداري او پالیسۍ شپنی پوهنځي محصله وه. نوموړي وایي د کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وه نو اړه وه چې د ورځې کار وکړي او د شپې زده کړي. د سیما په خبره اوس چې دوی ته د شپې په پوهنځیو کې پوهنتونونو کې د زده کړو اجازه نشته نو ناچاره ده چې له دندې لاس په سر شي.
نه پوهېږم ولا زم بېخي دوراهیو کې پاتې ما تصمیم نیولم راته بېخي ستونزمن دی ځکه وظیفه هم نشم پرېخوستلی او پوهنتون هم ولا بېخي او بد حالت سره لاس وګریوه.
که څه هم چې نجونې محصلانې پوهنتون ته ځي خو لا تر اوسه د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو په تړاو خپل دریض نه دی روخانه کړی او نه څرګند د دوی د زده کړو په اړه څه ویلي دي. د طالبان حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په تړاو د طالبانو د حکومت طرز عمل نه دی بشپړ شوی.
تر اوسه پورې خو سید عالی تحصیلات د وزارت له لوري زغ کومه اعلامیه نشر شوی د جزئیات د طرز عمل تراغو پورې تر اوسه پورې محدود دي. کله چې دا پروسه تکمیل شي نو لاغو وروسته کولای سړی کولای شي د ټول جریان هغه او جزئیات دا ډول دي.
طالبان د اگست په 15مه پر افغانستان واکمن شول، خو تر اوسه هم د دوی حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نړیوال د دې کار لپاره ځینې شرایط لري چې دوه مهم هغه یې همدا د نجونو زده کړې او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکول دي. طالبانو دا خبره نه ده رد کړې، خو ویلي ورته د طرز العملونو په جوړولو کار کوي.
په کونړ کې په نشو دروغ دو کسانو شمیر زیات شوی دی. دغلته د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې پوډریانو یې ژوند تریخ کړی او هر ورځ له کورونو او انجماتونو غلاوي کوي. تفصیل له خپل خبريال اورو.
د کرهالی کلی قومي شورا مشر حاجی محمد یوسف سالارزی ازادي رادیو ته وویل ل دریو میاشتو را په دې خو د مرکز اسداباد پاړوند سیمو کې پرنيشي توکو د روغ دو کسانو شمیر ډیر زیات شوه چې د خلکو سره او مال خطر سره مخ کړي دي.
فکرالی دم کلی تیشان واباد ل چګلی او شګی او د ساګی په ساحو کې کوډرن دومره تعداد باندې ډیر شوی دي چې د خلکو په کورونو باندې وړي او شد غلاګان کوي چې یو سارل کوي شان سپلای او بوتان پټ کی جمعه نه بیټیګانی ویشتلې د موټرو نه بیټیګانی وباسي سولر تختې نه پیږي د کوټو په سرونو باندې کابل شپاب د لوسین په غاړه باندې د ماخام په ټیم کې چې خسودا مودا کوټه وړي په دغه ټیم کې دا چې سایکل دی چاکو باندې والي دی او 1000 روپۍ هم دیستلې دي د والو په کې څه پاتې نه دي چې اوډو کې پاتې دي.
خلک وای دغه معتادینو په ټولنه کې د غلا او سربېره نور زیات ځوانان او نوی زلمیان هم په بیلابیلو نشئی توکو روګدي کړی دي او که مخه وننی ولشي نو ټولنه بعد لا زیاتو ناخوالو سره مخ کړي. حاجی کاتب شاه کاتب هم د کرالی اوسیدونکو دی، وای پر نشئی توکو روګ دو کسانو د خلکو ژوند نارامه کړي او هر څه چې پر مخه ورشي هغه تر سره کوي.
په نشئی توکو روګ دي ځوانان بیخي زیات شوی دي، پرنا ورځ په عملارو کې ولاړ وي، د شپې ترې څوک خوندې نه دي، هر څه چې په لاس ورشي پټي تر دې چې په خپل منځ کې سره وحل کوي په چاکوګانو چړو باندې. اسلامي امارات مسولین نه هله او خواهش داده چې محبس ته ولېږي یا د دوی د تداوی لپاره کوم روغتونونه چې جوړ شوی دي هغه ته انتقال شي ترڅو ټولنه او ځوانان د دوی د نور ضرر نه خوندي شي.
د کونړ مرکز اوسیدونکو دا هم وایي چې دوی په خپل لاسونو څو معتاد غلوونی ول او حکومت ته وسپارل، خو اوس بیرته آزاد ګرځي او خلکو ته د آزار رسولو سبب شوی دی. په کونړ کې طالب چارواکي وای ډیر ضربه د ولسونو پر مرسته پر نشئی توکو د روغ دو کسانو د نیول لپاره عملیات تر سره کړي او جلال آباد ته به انتقال کړي. د کونړ لپاره د طالبانو سرپرست والی مولوی محمد قاسم خالد ازادي رادیو ته وویل
اسحاق عامل وزیر صاحب سره وغږیدمه دوی د ځون په سطح باندې د معتادینو یو هسپتال لري هغه په جلال آباد کې ده. یو ورې به عملیات وکړو 15 نفره به گرفتار کړو، عملته جلال آباد ته نقلوي ځتی باغه کوم چې روان علاج ده هغه به ان شاء الله په نظر کې ورته ونیول سي. خو یې ته بیا موږ د سپینګیری نه پرېږدي چې موږ لا نیولې نه سپینګیری علما راسي ګورې د جلال آباد ته ماسته وي نو کدی د سفارش سلسله قطع کیو او بل دوی ملان همکاري را سره وکي.
خو قومي مشران به وای د معتادینو د معرفي او نیولو په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو شلو کالو کې د افغانستان حکومت او یو شمیر مؤسساتو سره د نشئی توکو د کنټرول او د معتادینو د درملنې لپاره په میلیونونو امریکایي ډالر مرستې شوی، خو د دې پر ځای چې د روغ د شمیر کم شي او په هیواد کې د کوکنارو او نورو نشئی توکو د کارولو او تولید مخه ونیول شي بیلابل ډول نشئی توکي یا افغانستان ته وارد شوی او یا هم دلته د جوړولو زمینه برابره شوی او ورسره د معتادینو شمیر د هر ورځې پر تیرېدو سوا شوی دی.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو محترم دغه طالب شیبان حکومت ته وایي چې دغه د مایوبینو رفی زر راکي چې د یخه بیخي علاج شلو یو زره لرګي واخلو دغه می ارزو تاسو ته زر ته زر دغه نشر کی چې طالب صاحبان لمنګه د نمایوګینو رپی راکی زر نیم جمعیم خو په یخ کې تیر که دا بل خو دا نور نیمی خو په گرم که تیر کو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احمد عباس روزگار نه چوری ول سوالی سناری ولی نه مشکل می داشت ور دستم خوراکی تو کلی رو فکران باید باید زم جهیم رو سودا وارم زاد جن اقدام که آرزانه که ازادی رجوع سمنان باید زم پیغام نشستیم.
زما غوښتنه دغه د هرکلی وایم چې دغه د نجونو ټولګي و د هلکانو ټولګي فعاله کړي دي په ګرمې ولایتو کې. زه اسلامي امارات ته دغه پیغام لرم چې زموږ هیواد راتلونکی باید روښانه وي، باید ښوونځي فعاله کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زما لخوا همدومره په پاته خبرونو کې زموږ له نورو همکارانو سره اوسئ.